گیری و جلوگیری از او بر ما معلومات داد.
السلام علیکم د مزدیګر شپګ بجې شوې تاسو ازادي رادیو اورئ په دې خبرونه کې به اورئ چې د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي افغانستان د کورونا وایرس له کبله له یو ملي ګواخ سره مخ دی. خو لمړی لاندې خبرونه. د خبرونو سرټکی د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي افغانستان له یو ملي ګواښ سره مخ دی او کوارته جدي پامونی شي لوی ناورین برامنسته شي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه کسانو سره د قانوني برخورد خبرداری ورکړی چې احتکار کوي او له هیواده د باندې به واوري چې ایران کې یوازې نن ورځ د کورونا وایرس له کبله 199 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امیرختیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي افغانستان له یو ملي ګواښ سره مخ دی او که ورته جدي پامونه شي لوی ناورین به رامنځته شي. فیروز الدین فیروز نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د کورونا 21 مثبت پیښې ثبت شوي او یوه هم تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی فیروز زیاتوي افغانستان په روغتیایي اضطراري حالت کې دی او ټول روغتیایي پرسونل له دې وایرس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې قرار لري. دی وایي موږ له یو ملي تهدید سره مخ یو. د امیرختیا وزارت له دې بدې پدیدې سره د مبارزې یو مهم ادرس دی. پر خلکو هم غږ کوم چې هر یو مو یو رسنۍ شي، هر یو مو یو روغتیایي مبلغ شي، زموږ ساده پیغامونه نورو ته ورسوي او پرې عمل وکړئ څو خپل خلک له دې شر څخه وژغورو. د امیرختیا وزیر داسې مهال د ملي تهدید خبره کوي چې په تیرو 8 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کورونا وایرس له کبله د پوهنې وزارت باید د ښوونځیو د رخصتۍ یا د دې رخصتۍ د مودې غځېدو پر مهال د زده کوونکو بوخت ساتلو په خاطر د تدریس لپاره پر مشخصې برنامې کار وکړي. ارګ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ویډیو کانفرنس له لارې د پوهنې وزارت له مسؤلانو سره په خبرو کې ویلي پوهنې وزارت باید د کورونا وایرس احتمالي خپرېدو په خاطر د ښوونځیو د رخصتۍ پر مهال د پوهنې ټلویزیون له لارې د لرې زده کړو یعنې انټرنیټ پر برنامې تمرکز ولري څو له ممکنه لارو څخه د زده کوونکو د تدریس سلسله دوام ومومي. سرچینه زیاتوي ولسمشر محمد اشرف غنی ټول ښوونکو ته ډاډ ورکړی چې د ښوونځیو د رخصتۍ د یاد رخصتۍ د غزیدو په جریان کې به معاشونه په خپل وخت ورکول کیږي او هیڅ راز ځنډ به پکې نه راځي. ارګ د ولسمشر غنی له قوله لیکي محمد اشرف غنی هم دا ډول د پوهنې وزارت مسؤلانو ته لارښوونه کړې چې د نوي ښوونیز کال پیل سره سم باید هر څه ژر د پوهنې وزارت اصلاحي بسته عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټول هغو کسانو ته چې په بازارونو کې د خوراکي او نورو توکو احتکار کوي خبرداری ورکړی چې له قانوني چلند سره به مخ شي. د وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي یو شمیر سوداګرو په بازارونو کې خوراکي او د ژوند د نورو لومړنیو توکو په برخه کې احتکار کړی او غواړي چې دا توکي په لوړه بیه وپلوري. یاد وزارت وایي دا کار د قانون خلاف او جرم شمیرل کیږي. د سرچینې له قوله کورنیو چارو وزارت ټولو پولیسو ته امر کړی چې له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې په بازار کې احتکار ته زمینه برابره کړي. د کورنیو چارو وزارت وروسته تر دې دا اقدام کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو او د یو شمیر بندرونو تړل کېدو له خبر وروسته په بازارونو کې د خوراکي او نورو توکو بیې پورته شوې. د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل وایي که چیرې افغان حکومت او سیاسیون د سولې په اړه یوه خوله نه شي طالبان به په خپلو اهدافو کې بریالي شي. رحمت الله نبیل په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د سولې په اړه لا هم شکونه شته او د افغانستان خلکو ته رښتیا نه ویل کیږي. ښاغلی نبیل پر سیاسیونو هم نیوکه کوي چې د ډیرو غونډو سربیره هم د سولې په اړه یوه روښانه دریځ نه دی پیدا کړی. د وایي زموږ سیاسیونو کار څه د یو کال کېږي چې کله دلته او کله هم بل ځای راټولېږي. لویې خبرې کوي چې باید ټول سره راټول شي او د افغانستان ستونزه حل کړي. تاسې خپله د بحران برخه یاست. 50 کاله مو سیاست وکړل خو اوس مو رایو ته وګورئ. د ملي امنیت پخوانی رئیس له سیاسیونو غواړي چې تر هغه یوه اجنډا ونه لري له طالبانو سره مذاکراتو ته ولاړ نه شي. له هیواده د باندې دا چې ایران نن په کورونا وایرس د تاکیدو له کبله د 199 کسانو د مړینې خبر ورکړ. له دې سره په کووید-19 یا کورونا وایرس د تاکیدو له کبله د مړو شویو شمیره 8350 ته لوړه شوه او په دې وایرس د کسانو شمیر اوس 15000 ته رسیدلی دی. په داسې حال کې چې په لبنان کې نن ټولې ورځنۍ چارې ځنډېدلې دي او په عراق کې د ګرز بندیز لپاره چمتووالی نیول کېږي. په ایران کې د دې ناروغۍ له وجې له لوړو تلفاتو سره سره په دې هیواد کې ورځنۍ چارې د پخوا په څېر عادي دي، ځکه چارواکي نه پوهېږي چې د دې ناروغۍ د سرایت مخه په کوم کومو لارو ونیسی. په همدې حال کې د ایران د شورای خبرګان غړی آیت الله هاشمی ګلپایګانګی د کووید 19 ناروغۍ په نتیجه کې مړ شوی دی. خبرګان هغه ځواکمنه شورا ده چې دنده یې د مذهبي مشر غوره کول دي. د لمړینې سره د کورونا وایرس په ناروغۍ د مړو شویو اوسنیو او پخوانیو جګپوړو چارواکو شمیر 200 ته ورسید. اته اویا کلن آیت الله هاشمی دوه ورځې وروسته له هغه مړ شو چې د کورونا وایرس د ازموینې نتیجه یې مثبته راووته او دی په روغتون کې بستر شو. او د فرانسې قضایي چارواکو د هغه شلو کسانو د محاکمې امر کړی چې په 2015 کال کې په پاریس کې د بیلابیلو ترهګریزو حملو په کولو تورن. په دې حملو کې چې په یو ځایي او همغږي ډول د فوټبال په یو لوبغالي، څو رستورانتونو او د کنسرت په یو سالون کې وشوي، لږ تر لږه 130 تنه ووژل شول. د محاکمې نیټه چې تمه ده د قربانیانو د کورنیو او خپلوانو 1015 تنو په ګډون کې وښي، مشخصه شوې نه ده. په 2015 کال کې د پاریس په ښار کې حمله کوونکي د خپلو ځانمرګو واسکټونو او چاودیدونکو توکو له بلا ووژل شول، خو له ډلې یوازې صلاح عبدالسلام ژوندی پاتې چې له دې بریدونو څلور میاشتې وروسته په بلجیم کې ونیول شو. عبدالسلام له محققینو سره له همکارۍ ډډه کړې او په یوې ځانګړې او یوازې خونه کې ساتل کېږي. د ترهګرۍ ضد څارنوالانو د تیر کال په نومبر میاشت کې 14 تنه چې اوس مهال په زندان کې دي او 6 تنه نور چې تر نړیوالې څارنې لاندې دي، په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړل. دا خبرونه ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او د اف ام په 0.5 صفه په شفاف غږ اوریدل شي. کورونا د افغانستان لپاره ملي ګواښ. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي که د کورونا پر وړاندې جدي عمل ونشي ناورین به راشي.
ما با یک تهدید ملی مواجه شده ایم. وزارت صحت عامه یکی از ارگانهای مسئول مبارزه با این پدیده شوم می باشد. بر مردم هم صدا می کنم هر یکتان یک رسانه شوید.
د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې یو شمیر کسانو ته وسلې ویشل کیږي.
شمال که اسلحه یو تعداد دې په خاطر ویشي چې دوی په حق کې بی عدالتی شوي.
په نړۍ کې به مو د کورونا پر ضد د مبارزې له نویو پرمختګونو او ترخوای د زیانونو په اړه خبر کړو. که وخت ملتیا وکړه ځینې نور موضوعات هم درته خبروم. ملتیا مې وکړئ. زه امید ظهیر ملیم او د خپل تخنیکي همکار عبیدالله عبیدي په ملتیا تر 6:30 دقو په روانه خبري مجله کې ساسي کوربتوب کوو. د خبرونې لومړنۍ موضوع د کورونا وایرس په اړه ده. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي افغانستان له یو ملي ګواښ سره مخ دی او که ورته جدي پام ونه شي لوی ناورین به رامنځته شي. فیروز الدین فیروز نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، په افغانستان کې د کورونا 21 مثبتې پېښې ثبت شوي او یوه هم تر څېړنې لاندې ده. بلخوا بیا په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلا کار وحید عمر وایي له لویو راټولېدنو دې مخنیوی وشي. وحید عمر زیاتوي د ودونو ټول تالارونه او هوټلونه باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. جزئیات د خاطر پر دې سپاره پور کړي.
له هغې وروسته چې په هیواد کې 15 نورې تازه د کورونا مثبتې پېښې ثبت شوې، د افغان ولسمشر ستر سلاکار وایي د ټولو عمومي راټولېدنو څخه باید مخنیوی وشي. د ولسمشر د عامه اړیکو ستراتیژیکو چارو ستر سلاکار وحید عمر د دوشنبې په ورځ وویل،
از همینجا میخوایم اعلان بکنیم،
له دې ځای غواړم ووایم چې دغه پریکړه قطعی ده. له ټولو راټولېدنو چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې رامنځته کیږي باید مخنیوی وشي. زموږ هیله د کورنۍ چارو وزارت او کابل ښاروالۍ نه داده چې د ودونو ټول تالارونه او هوټلونه بند او خپلې برنامې پکې لغو کړي.
ښاغلی عمر وایي ټول عمومي حمامونه، د لامبو وهنې حوزونه او سوناګانې باید خپل فعالیتونه ودروي او که چا سرغړونه وکړه قانوني چلند به ورسره وشي. د ولسمشر سلاکار وایي د برېښنایي پېژندپاڼو د احوال نفوس اداره او پاسپورټ ریاست ته هم لارښوونه کیږي چې خپل فعالیتونه داسې منظمه کړي تر څو د خلکو راټولېدنې باعث نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د تازه 15 نورو مثبتو پېښو د ثبت خبر ورکړ. په همدې حال کې په کابل کې یو شمېر مدني فعالینو هم نن د یوې راټولېدنې په ترڅ کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. دغه مدني فعالینو له کورونا سره باید ټوکې ونیشي تر عنوان لاندې په دې راټولېدنه کې پر حکومت او ټولو افغانانو غږ وکړ چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره بې تفاوته پاتې نه شي. د دې راټولېدنې یو ګډون کوونکی احمد یار بشار:
هدف از کمپاین خیابانی
زمونږ د دې راټولېدنې هدف دا دی چې راځي له کورونا وایرس سره ټوکې ونکړو، له هغه باید ځان شوار کې زمون هدف دا دی چې هر وګړی کولی شي د ماسک، ویټامین لرونکو خوړو او همداراز د صحت لپاره له سالمې حفظ الصحې څخه استفاده وکړي، او دا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه اسانه لاره ده.
د کورونا وایرس په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې تېر ورځ افغان ولسمشر د ځانګړي حکم پر بنسټ په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي پوهنتونونه او ښوونځي د حمل میاشتې تر پایه او ورسره ټول ورزشي پروګرامونه وسنډول. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
که څه هم د افغانستان د روغتیا وزیر د کورونا په اړه باندې خورا ډیر اندېښمن دی، خو د کابل هرات پر لوی العربیا د مسافر وړونکو موټر چلوونکي وایي د ورځې په اوسط ډول 3000 مسافر له هرات، کندهار، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو څخه کابل ته راځي. دوی وایي دغه مسافر د کورونا وایرس د معاینې پرته د 1500 افغانیو د کرایې په بدل کې ځان کابل ته را رسوي. هممهاله عام افغانان هم د کورونا وایرس سخت اندېښمن کړي، او د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې په بېغورۍ تورنوي.
په کابل کې د کابل هرات د لوی لارو د مسافر وړونکو موټرو تمځای یا کمپنۍ د لوی مسافر وړونکو موټرو د ډریورانو د اټکل له مخې په ورځني ډول له هرات، نیمروز، کندهار، فراه او هلمند ولایتونو څخه شاوخوا 3000 مسافر له دې ځایه کابل ته ننوځي. په دې کې ډیر هغه مسافر دي چې له هرات او یا هم هغه ولایتونو څخه راغلي چې له ایران سره ګډه پوله لري. له ایران څخه راغلی افغان کډوال:
زما نوم جان آقا دی، د کندز ولایت اوسیدونکی. سلور ورځې کېږي چې له ایران نه راغلی. هلته ایرانی ډاکټرانو هم معاینه کړم او دلته افغاني ډاکټرانو هم معاینه کړم. کله چې مونږ د پولې اخیری دروازې ته راورسولو وی ډبولو. هلته ایران کې هم ایرانیان افغانان وهي، هیڅ په کیسه کې نه دي.
موټر چلوونکي وایي ډیری مسافر پرته د کورونا وایرس له معاینې د 1500 افغانیو کرایې په ورکولو سره کابل ته راځي. دغه موټر چلوونکي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیسي.
په ورځني ډول 6 موټر 300 او 303 کابل ته راځي. هر ولایت ته چې موټر رسیږي سوګي وختنه نه کوي. دغه خلک چې راځي پرته له شکه چې کورونا وایرس لري، خصوصي نه معاینه کوي.
هم خلک هم دغه وایرس سخت اندېښمن کړي، او د عامې روغتیا وزارت مسؤلین د دې وایرس د مخنیوي په برخه کې په بېغوري تورنوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د جدي او لازم اقداماتو خبره کوي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز نن دوشنبه په کابل کې د بي خبري ناشته په ترڅ کې وویل:
نن مو په دې برخه کې یو ټیم وګماره چې د کندهار او هرات ترمنځ له دروازې څخه په پوره توګه نظارت وکړي، او بل پریکړه مو دا کړي چې خصوصا هوایي ډګرونو او لویو بندرونو کې مو داسې ماشینونه نصب کړي چې په کتلوي ډول که خلک راځي هغه به له هغې ماشین څخه تیریږي، او دا له موږ سره د کرونا وایرس د تشخیص په برخه کې کومک کوي چې عملا دغه ماشین موږ د کابل هوایي ډګر او د اسلام قلعه په ښارګوټي کې نصب
کړو.
په داسې حال کې چې د کرونا وایرس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خپرېدو په حال کې دی، او ګڼ شمېر هیوادونو خپلې پولې وتړلې، خو په افغانستان کې له نورو هیوادونو سره د پولو د تړل کېدو څرک نه تر سترګو کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه 20 کس افغانان چې له ایران څخه افغانستان ته راغلي په کرونا وایرس اخته شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوریدل مو چې د هرات، کابل د لوی لارې موټر چلوونکي وایي ډیری هغه کسان چې له دې سیمو کابل ته راځي بیا له دې چې کومه معاینه یې وشي کابل ته رادننه کیږي. یو شمیر افغان سیاستوال وایي له طالبانو سره د حکومت له لوري د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. د سیاستوالو د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل له طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوي باید ټول ګډون وي، خو حکومت ورسره تر اوسه په دې برخه کې خبرې نه دي کړې. بلخوا بیا افغان حکومت وایي له طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوي نهایي شوی، او ژر به یې د ترکیب په اړه معلومات له خلکو سره شریک شي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
اوس چې حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د مذاکره کوونکي پلاوی د بشپړېدو خبره کوي، یو شمېر سیاستوال وایي له دوی سره په دې اړه مشورې نه دي سوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان غنی حکمت ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې پروسې په اړه له حکومت سره د دغه ګوند له لوري وخت په وخت مسایل شریک سوي، خو له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی په اړه ورسره هیڅ ډول مشوره نه ده سوي.
دغه هیات د تشکیل په اړه تر اوسه پورې لکه څنګه چې په کار و هغه سې تفاهم نه دی شوی. په کار دا و چې د حزب اسلامي سره او په مجموع کې له نورو سیاسي ګوندونو سره د سولې د حیات د پلاوی د تشکیل په اړه خبرې شوی وای، ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ نه و خبرې نه دي شوي.
له دې سره بل سیاستوال او پخوانی جهادي مشر محمد اسماعیل هم وایي چې له دوی سره هم په دې اړه خبرې نه دي سوي، او دا پلاوی باید ټول شموله او داسې کسانې غړي وي چې وکړای سي طالبانو ته د سولې په اړه قناعت ورکړي. ښاغلی اسماعیل خان وایي حکومت باید په ټاکل سویو 115 ورځو کې د وخت له ځای پرته له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړي.
نه تنها که با هیڅ کس مشوره نمی کنه،
حکومت نه یوازې دا چې د دې پلاوی په اړه له هیڅ چا سره مشوره نه ده کړې، بلکې غواړي داسې پلاوی طالبانو ته واستوي چې هغوی نشي کولی سلویخت کلنه جګړه پای ته ورسوي. نو زه په دې باور یم چې دا خبرې اترې به د خلکو او افغانستان د سولې په ګټه نه وي.
عبدالله عبدالله ته نږدې کس او سلاکار یې فضل احمد منوی وایي چې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو وروسته د مذاکره کوونکي پلاوی د ترکیب په اړه هیڅ بحث نه دی سوی، خو د پلاوی کوم نوملړ چې چمتو سوی هم دی دوی ته د منلو نه دی.
د دغو دو حکومتونو له جوړښت وروسته د سولې د مذاکراتو د پلاوی په اړه کوم بحث نه دی شوی. تر دې وړاندې یو څه نمونه رد و بدل شوي وو، خو هغه موږ ته د منلو نه دی. د ښاغلي خلیلزاد په راتلو سره به په دې اړه خبرې وشي، خو یو څه چې قطعي دي هغه لست به د ارګ په محور نه جوړېږي.
د ولسمشر غنی د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي چې د حکومت لولوري له طالبانو سره د سولې د خبرو پلاوی انهای سوی، او زر به یې له خلکو سره ترکیب شریک سي.
آیت د منګ لخوا نهای سوی، مشورې پی سوی دي، آیت جوړ ده. هر وخت چې د مذاکرې نیټه او ځای وټاکل سي او قرارداد سي چې آیت د مذاکرې ته حاضر سي، هغه وخت کې به موږ آیت اعلان.
وحید عمر هغه نوملړ رات کړ چې یو شمېر رسنیو خبر کړی چې ګواکې د حکومت له لوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره شریک سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی وخت د همدې میلادي میاشتې په 10مه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني مذاکرات وسي، خو د طالبانو له لوري افغان حکومت ته د 15,000 بندیانو د خوشکېدو شرط ورکړل سو چې د لړۍ لا هم پیل سوی نه ده. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د خبرونې په اوږدو کې په نړۍ کې د کورونا وایرس تخته کسانو همدا ډول د دې وایرس له امله د مړو شویو کسانو د شمیر او د نورو موضوعاتو په اړه باندې هم معلومات لرو. په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره په کورونا وایرس تخته کسانو د دې وایرس له امله د مړو شویو شمیر له هاو چې په چین کې سب شویو واوخت. په داسې حال کې چې په چین کې د کورونا وایرس له ووهان ښار خپور شوی، د دې وایرس مثبتې پیښې په دې وروستیو کې کمې شوي، خو اروپا او امریکا کې هغه بیا په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. مو همکار نوریاس نوری دغه ټول موضوعات تعقیب کړي او همدا اوس سره د ټلیفون په کرخه ده. نوری صاحب، مهرباني، وروستي جزئیات په نړۍ کې د کورونا او همدا ډول د کورونا د زیانونو څخه څه دي؟
زهرمن صاحب مننه. د امریکا د جان هاتکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې له چین بهر له 1000 زیات کسان د کورونا پر وایروس اخته شوي دي. روغتیایي چارواکو په چین کې پر دغه وایروس د اخته شوو کسانو شمیر 1,000 تنه ښودلی وو. د نوي شمېرو له مخې دغه راز د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس له امله په نورو نړۍ کې د مړو شویو شمېر هم له چین اوښتی. تر اوسه دغه وایروس له امله 6,514 کسان مړه شوي دي. د دغه ویروس چټکې خپرېدا د نړۍ د اقتصادي رکود خطر زیات کړی، ځکه ډېر سوداګریز فعالیتونه موقتا په ټپه درېدلي دي، او د هېوادونو مرکزي بانکونه هم دې ته اړ شوي چې په مالي بازارونو کې د ویرې د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په اروپا کې چې په دی وروسو کې د روغتیا نړیوال سازمان هغه د کورونا وایروس د خپرېدو د استقل مرکز یاد کړی. ډیرو هیوادونو په ورځنیو چارو او تګ راتګ سخت محدودیتونه وضع کړي دي. ډیرو هیوادونو هم د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نړیوال پروازونه محدود کړي دي. هسپانیا چې د ایټالیا وروسته ډیر کورونا وایروس ځپلې نن اضطراري حالت اعلان کړ. د دې هیواد ډیرې سیمې به چې د 15 ورځو لپاره قرنټین شوي وي تر یو نامعلوم وخته پورې قرنټین وي، او دغه راز دولت پر دې هم غور کوي چې خپلې پولې وتړي. په هسپانیا کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمېر نږدې 8000 تنو ته رسېدلی، یو 204 نوي تنه یې هم له عمله مړه شوي دي. راپورونو له مخې فرانسه ښایي د پاریس په ګډون 2 ښارونه قرنټین کړي. بریتانیا چې ډېر فعالیتونه یې بند کړي، په پام کې لري پر لویو غونډو بندیز ولګوي. ایټالیا چې له چین وروسته په نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو دوهم ځای خپل کړی، په دې هېواد کې نږدې 5000 کسان پر دغه وایروس اخته شوي او ټول ایټالیا تقریبا قرنټین ده. د امریکا لویو ښارونو د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د یو لړ ټولنیزو فعالیتونو د بندولو اعلان کړی دی. نیویارک او لاس انجلس چې د امریکا لوی ښارونه ګڼل کیږي، اعلان کړی چې رستورانتونه، بارونه، کلبونه او تیاترونه به په موقت ډول بند وي. د غرض په نیویارک کې دغه بندیزونه تر نامعلوم وخت له سبا عمل کیږي، خو په لاس انجلس کې هغه سمدستي عمل کیږي او د رواني میاشتې تر پایه به دوام کوي. لاس انجلس دغه غرض اعلان کړی چې سپورتي جمنازیمونه به هم بندیږي، خو نیویارک ویلي چې د دې ښار عمومي ښوونځي تړي. په لاس ویګاس کې چې د کازینوګانو اصلي مرکز دی او هر کال له 30 میلیونو زیات سیلانیان ورته خلیدنه کوي، ټولې کازینوګانې تر نامعلوم وخته پورې تړل شوي دي. میامی چې د امریکا یو مشهور تفریحي ځای دی او د پسې په رخصتۍ کې معمولا محصلین دی ورځي، پولیسو یې ټول سواحل تړلي دي. البته د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې هم اکثره موزیمونه او نور تفریحي ځایونه د رواني میاشتې تر پایه تړل شوي دي. امریکا په اوس وخت کې په نړۍ کې د ډیرو کورونا ځپلو هیوادونو په ډګر کې اتم ځای لري. په دې هیواد کې 3000 کسان پر کورونا وایروس اخته شوي دي. البته د کورونا وایروس خپرېدو چې د نړۍ پر بازارونو یې ډېر اغېز کړی، په امریکا کې به چې د نړۍ تر ټولو لوی اقتصادي قدرت دی، هم دغه نوي اقدامات د نړۍ پر اقتصاد لا منفي اغېز وکړي. د اقتصاد د خوځښت او د بازارونو د پیاوړي ساتلو لپاره د امریکا فدرالي خزانې اعلان کړی چې سود به 0% کوي او د ارزښت پاڼو په رانیولو سره به 100 میلیارد ډالر هم بازار ته عرضه کوي. البته د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د غراض په پام کې د وستر صنعتي پرمختللو هیوادونو چې امریکا یې هم مهمه غړي ده، مشران نن دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي پر اقداماتو خبرې کوي. بلې زهیر مرکز
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره په کورونا وایروس دغه کسانو او د دې وایروس لامل دومره شوي او شمیر له هغو چې په چین کې ثبتو اوختره. نوریاس نوري په دې اړه د بیا لا بیلو هیوادونو د مبارزې لارې چارې او همدارنګ د اوختو زیانونو بشپړ تفصیل راوړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اورید پروان ولایت چارواکي ته دوي چې 13 ورځ په هغه ولایت کې یو پخوانی جهادي قماندان زوی دوه کسان وشلې. د پروان والی فضل الدین عیار ازادي راډیو ته وویل پیخه د دوه غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ شوې چې په پایله کې دوه کسان ووژل شول. د دې ولایت د پولیسو مسؤلان وایي د پیخي عاملان لسمی تختی دلې دي، خو مخکې لدې چې د راپور د تخپور کوړان مې هم یادونه وکړه چې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم یو شمیر کسان او ته وسلې وشل کیږي. خغلی نبیل د دوشن پروس کابل کې وی خبري غونډه کې د سولې پروسې ته اشاره وکړه. وی ویل ک د سولې پروسه ناکامه شي، په افغانستان کې به نوري ډلې فعالیت پیل کړي او نیابتي جګړه به دوام وکړي. خو د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا غړي چې د عبدالله ټاکنیس ټیم غړیتوب هم لري، په شمالي ولایتونو کې د وسلو ویش ردوي. خاطر پردې سم دا موضوع تعقیب کړي او سره سره په استودیو کې راځي. مېرمن پردې
سلامونه تاسو ته، زحیمل سیب ټولو ورېدونکو ته، څنګه چې تاسو هم ورته یادونه وکړه، د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په کابل کې د وی غونډې پر مهال په هیواد کې روان سیاسي کړکېچ دوام لکبل اندېښنه وښوده. خغلی نبیل وایي د سولې د خبرو لپاره یو مثلث جوړ شوی چې هر ډله وغواړي د سولې پروسه په لاس کې واخلي. د زیاتوي د سولې پروسې ښکېلې خواوې ریښې نه لري او حکومت هم هغه ډول مشروعیت نه لري څو د سولې پروسه د خلکو یعنی د سولې پروسه څخه د خلکو په منظمه توګه استازیتوب وکړي. خو نبیل خبرداری ورکوي چې په دې ډول وضعیت کې یو اړخ سره د طالبانو هوکړه به د سولې پروسه ناکامه کړي. د ملي امنیت د پخوانی لوړ پوړی چارواکي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلو د ویش خبره هم کوي. هغه وایي
شمال که اسلحه یو تعداد دی بخاطر ویشی چه دوی په حق که بیعدالتی شوی او که چیر دوی چه اقدامات کوی ده یو تیم پالیسی نده ده وضاحت در کهان یعنی ده په دی مانا نده چه دیوه انتخاباتی تیم پالیسی بده بی. اما ده سلویخت کاله ده خشونت او اسلحه په ارچه په کرکی او بعض محلی کماندانان او بعض بیرونی کلی په دی که شاید لاس بولاری اما ده درته ویلشم چه بله په بعض ولایتو که متاسفانه اسلحه توزیع شویده.
د نبیل په خبره د سولې په خبرو کې ټولې خواوې یو لاس نشي. د سولې بهیر به نه یوازې دا چې بریالی نشي بلکې د کورني اختلافاتو سبب به وګرځي چې له مخې به یې په افغانستان کې د ګاونډیو نیابتي جګړه دوام وکړي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله چې ځان په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی ګڼي او د مشر د لوړې مراسم هم ترسره کړه، دوی وایي چې په دې کارونو کې دوی دا ډول پلان یا دا ډول برنامه نه لري. د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا غړی نور رحمان اخلاقي چې د عبدالله عبدالله ملاتړی دی ازادي راډیو ته وویل هیله مند دی چې خبره د وسلو تر ویشه ونه رسیږي. هغه وایي
امیدوارم کې لجاجت تیمی متقلب وضع به همی سم نبره.
هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د حکومت سره هم خبرې وکړو. د رحمت الله نبیل د وروستۍ څرګندونو په اړه هم د لوی څخه نظر واخلو. خو بریالي نشو بلې زهیر ملس
مننه. و امریدل چې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي په شمالي ولایتونو کې وسله ویشل کیږي خو افغان حکومت په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. وړاندې ما یادونه وکړه چې د پروان ولایتي چارواکي تاییدوي چې په دې اړه په 13 ورځ په دې ولایت کې د یو پخواني جهادي قومندان زوی دوه کسان وژلي دي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
د پروان ولایت چارواکی وایي د هغه ولایت د بایان په کلي کې د پخواني جهادي قماندان خواجه نبی صدیقي زوی فردوس دوه کسان په ډزو وژلي دي. د پروان والی فضل الدین عیار د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دغه پیښه له یوې لفظي شخړې وروسته رامنځته شوې ده.
بله هم فرداز بچه پسر خوجه نبی بوده، بچه حاجی مهیدین نگه همراه با یک بادیگار روش.
خو فرداز تا خوجه نبی زوی ده، دو حاجی مهیدین ده زوی او ده دل ساتون که سره چه تستون زلره لا ترمینز لفظش خرده شوی او بیا دواره ده فرداز لخواه پرده زوی بشتل شوی او مره شوی دی. ده پیخه واقعیت لری.
د پروان ولایت مسؤلین وایي د پیښه عامل لسیمه تختیدل او پولیس هڅه کوي چې ژر تر ژره ونیسي. د پروان د سیمیزو چارواکو د معلوماتو له مخې 13 ورځ د وژل شوي خپلوانو د چارکار په ښار کې مظاهره هم کړې او له پولیسو غوښتي چې فردوس ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د وژل شوي ورور احمد ازادي راډیو ته وویل
دو شهیدان شوي یو مې د ماما زوی او بل مې ورور و. د خواجه نبی زوی ورسره مخ کیږي، دواړه وژني. ټول خلک لیدلی. له دولته مو غوښتنه دا ده چې دولت او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
احمد دا هم وایي که حکومت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي مظاهره به وکړي او لویو لارو ته به راووځي. پخوا تر دې د پروان ولایت په اړه یو لړ خبرونه خپاره شوي وو چې ځینې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې پکې فعالیت کوي. د پروان امنیه قماندان محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پیښې عامل له سیمې تښتېدلې خو پولیسو هسې تیزي کړي چې ژر یې ونیسي.
له سیمې تښتېدلی پولیسو څلورو خواوې محاصره کړي. خلک را سره همکاري کوي، ډیر ژر به ونیول شي، تاسې ډاډمن اوسئ.
په همدې حال کې خواجه نبی صدیقي ازادي راډیو سره په خبرو کې د شخړې موضوع مني خو وایي دا نشي تاییدولی چې زوی په دې وژنه کې دخیل و او که نه. خواجه نبی صدیقي وایي د زوی رواني حالت یې سم نه و خو وایي هر څه چې عدلي او قضایي بنسټونه پریکړه وکړي دا به یې ومني.
د کندهار په یو زندان کې د یوې مدني ټولنې لخوا کتابتون پرانستل شوی دی. تفصیل په راپور کې.
د پیوند په نوم د کندهار یو مدني بنسټ په یو کمساري ګام کې د لومړي ځل لپاره د کندهار په سربزې زندان کې کتابتون پرانیست. دغه کتابتون د مطالعې لپاره 5000 ټوکه کتابونه او د کمپیوټر مجهز لیب لري. د پیوند ټولنې د فرهنګي چارو مشر محبوب مشتاق وایي له دې کار څخه یې هدف په ټولنه کې د مطالعې وده او د زندانیانو ذهنیت جوړونه ده.
موږ دا احساس کړل چې د آزادو کسانو په پرتله باندې بندیان ډېر مطالعې ته اړتیا لري. ترڅو د دې ذهنیتونه جوړ شي، د دې فکرونه جوړ شي چې کله ټولنې ته وځي هلته ټولنه کې بیا خدای وکړه چې بیا ځلې جرم ونه کړي. نو همدغه انګېزه وه، همدا غوښتنه وه چې ما د کندهار د مدیر محبس او د دلته د ځینو نورو دوستانو په همکاري او غوښتنه باندې دغه چاره مرا پیل کړله. د کندهار د سرپوزي زندان بندیان هم خوښ دي او وایي چې کندهار زندان ورځ تر بلې د زندانیانو لپاره د روزنې په مرکز بدلیدونکی دی.
هغوی په مختلفو لنو او جرمونو باندې متهم شوي دي. هغوی بیا دلته راغلي چې د هغوی داسې ذهنیت سازي یا فکر جوړونې دپاره تر ټولو یو ښه بهترینه وسیله همدغه کتابتون دی چې نن ورځ منی چې تاسو بله خبره دا ده چې کتاب لوستل یوازنۍ د جرم په بجل کې یو ښه مکافات دی.
په بخنه چې د وخت کموال لکه بل مونږ شو کولای د غراپور ته بشپړ